ظاهراً دوام زیادی نداشت.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. یوې بل خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. بیا هم لومړی خبرونه. په فراه ولایت کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکی په دغه ولایت کې د سیلونو له امله د دوو تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فراه په پشترود ولسوالی کې د طالبانو ولسوال ملا محمد انور فیروز پرون وویل دواړه قربانیان هغه ځوانانو چې د تفریح لپاره یوې غرنۍ سیمې ته تللي وو. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د وزارت ویندوی ملا جانان سایق پرون ویلي وو چې په تیرو دریو ورځو کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلونو له امله لږ تر لږه درې دېرش تنه مړه شوي دي. د ټپیانو شمیر وویشتنه اعلان کړه. ویل چې د افغانستان په کلیو کې د سختو سیلونو له امله شپږ سوه شپږ کورونه ویجاړ شوي دي. دا وا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن او سبا هم د افغانستان په ډیرو برخو کې ورښتونه کیږي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل په مشه د سعودي عربستان یو چکپورې پلاوی باندې اپریل په 15مه او 16مه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د زیاتولو د هڅو د یوې برخې په توګه پاکستان ته سفر وکوي. د دې سفر هدف د دوارخیزو همکاریو د پراختیا او د دوارخیزو ګټورو اقتصادي همکاریو لپاره مثبته هڅونه بلل شوې ده. د پاکستانی چارواکو په خبره سعودي عربستان ژمنه کړې چې په راتلونکو 15 کلونو کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې 25 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. یو جګپوری امریکایي چارواکی وایي ایران پر اسرائیل تر برید مخکې د سویس لاري له امریکا سره اړیکه نیولې وه. دغه چارواکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه اخیستو غوښتنه وکړه پرون وویل امریکا او ایران د سویس په مټ څو ځلې مستقیمي اړیکې ساتلې دي. په تهران کې د سویس سفارت د امریکا د ګټو ساتونکی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ادعا کړی چې هیواد یې پر اسرائیلو لبرید دوه اویا ساعته مخکې په دې اړه د سیمې هیوادونو ته خبر ورکړی و، خو امریکایي چارواکو ویلي دي چې دا خبره سمه نه ده. د اسرائیلو دفاع وزارت وایي ایران د لسو کروز توغندیو په ګډون تر 200 په ډیرو بې پیلوټه الوتکو او راکټونو پر دغه هیواد بریدونه کړي دي. د اسرائیلو په وینا د ایران نه نیوي سلنه بریدونه شنډ شوي دي. ایرانی چارواکی وایي پر اسرائیلو بریدونه پای ته رسیدلی، خو خبرداري ورکوي چې که اسرائیل پر ایران د بل برید هڅه وکړي سخت ځواب به ورکړي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د نوي درجه بندۍ لمخي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې و مقامه پرمختګ کړی دی. اوس افغان لوبډله د 1020 نمبرو په لرلو سره په 1015 مقام کې ده. په دې توګه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې تر لایبیریا، مالدووا، ګیانا، سنگاپور، یوګاندا، یمن او هانګ کانګ څخه مخکې شوې ده. تر دې مخکې افغانستان د فیفا په درجه بندۍ کې 1015 ځای درلود. د دې جدول په لومړي ځای کې ارجنټاین او دوهم فرانسه ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. په اورسګان ولایت کې سیلونو لښته لښته دولس تنه مړه کړي او زیات تاوانونه یې اړولې.
د مرکز د جراوت پورې لار بند ده. د مرکز د غذا پورې لار بند ده. د مرکز
د پاکستان لنن څخه د افغان کډوالو د ایستلو بل پړاو پیلوي. د تعمیراتي شرکتونو خاوندان وایي چې د دوی پیسې چارواکي ورکړي ډیرو خلکو ته به د کار زمینه برابره کړي.
موږ شرکتو پیسې په اختیار کول کی ان شاء الله شرکتونه به وته ځان سره هر شرکت سا سل یو نیم سل کسه مسلکی او روزمره د کارګر کار اخته کولای شي.
ځینې افغانان شکایت لري چې په افغانستان کې د انټرنیټ کیفیت د ګاونډیو هیوادونو پرتله ټیټ او بیا لوړه ده.
موږ که د خپل انټرنیټ د ګاونډي هیوادونو سره مقایسه کړو، هلته د نامحدود اړیکو نرخ 400 افغانۍ کېږي.
امریکا وایي که اسرائیل پر ایران ځوابي برید وکړ، برخه به پکې وانخلي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ټاکل شوی چې پاکستان نن د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیل کړي. پاکستان مخکې ویلي و چې له اختر وروسته د اپریل په 15مه به د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیل کړي. پاکستان کابو 850,000 افغان کډوالو ته چې کارتونه لرل د اپریل تر 15مه وخت ورکړی و چې په خپل خوښه ووځي کړي په زور به یې وباسي. له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو د تیر کال د نومبر په پای کې پیل شوی و. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
له پاکستانه د ای سی سی افغان تابعیت لرونکو او راجستر شو کډوالو پی او آر د ایستلو په لړۍ کې 8,500,000 کډوال له ګواښ سره مخ دي. پاکستاني چارواکو ویلي و چې د اپریل تر 15مې دغو افغانانو ته وخت ورکړی و چې په خپله خوښه ووځي. د دې مودې په ختمېدو سره دا دی د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د جبري ایستلو دوهم پړاو پیلېږي. ګڼ د افغانان له کلونو او آن لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي او وایي چې په لږ وخت کې خپل کاروبار نشي پرېښودلی. د دې ډلې یو افغان کډوال احمد چې په پیښور کې زیږیدلی ازادي راډیو ته وویل،
د لګیا دي اکثره ځایانو کې چاپی چې یو خلک نیسي زمونږ رشتہ داران او داسې خلک یې مونیول، نو دلته زمونږ ډېرې پیسې بندې دي. کار روزګار هم دی، د دې پیسو راویستل دا خلکو سره چې زمونږ کمې پیسې بندې دي هم وخت نیسي، او یا د خلکو پیسې مونږ ته دلته دي نو دام وخت نیسي. نو مونږ که هلته ځو د هر څه مونږ نه پاتې کېږي. هلته هم حالات هغسې خراب دي، کار روزګار نشته، او دلته هم دوی مونږ تنګۍ دا چې اوس مونږ په جلتۍ کې ځو، نو دا هر څه مونږ نه په نیم ریټ نه په کم قیمت باندې اخیستل کېږي. نو په کار ده چې د دې دپاره مونږ ته یو حل لاره راوځي، ځکه دلته مونږ بالا پیسې خلکو سره بندې کړي دي.
افغان کډوال شکایت کوي چې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې پولیسو له ټاکلې مودې مخکې د خلکو د ځورولو او نیولو لړۍ پیل کړه. له دې ډلې یو افغان کډوال حقیار ازادي
پاکستان
کې لکلونو میشتو افغانانو سربیره ګڼ هغه افغانان هم د ایستلو له ګواښ سره مخ دي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو دغه هیواد ته تللي او اوس لویدیځو هیوادونو ته د تلو په تمه ناست دي. له دې ډلې اکثرو خلکو په تیرو کلونو کې ځانونه له پاکستاني ادارو سره ثبت کړي او اسناد یې اخیستي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې د 2023 کال له اګست وروسته له 600,000 ډېر افغانان پاکستان ته تللي. د طالبانو حکومتي چارواکي او د ملګرو ملتونو ادارې اټکل کوي چې په شپږو میاشتو کې تر 500,000 ډېر کسان له پاکستانه ایستل شوي او یا هم په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي. اکثر د افغانان چې په ساړه ژمي کې له پاکستانه وایستل شول په افغانستان کې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د روان کال د مارچ په 11مه یوه احصایه خپره کړه او ویل چې په پاکستان کې شاوخوا 2,000,000 افغان کډوال میشت دي او دوی ته د رسېدو لپاره 388,000,000 ډالرو ته اړتیا ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په روزګان ولایت کې سیلونو لشتلجه 12 مړه کړي او خلکو ته ډیر مالی زیانونه اړولې دي. په روزګان ولایت کې طالب چارواکي وایي چې د دغه ولایت په مرکز ترین کوټه ولسوالۍ کې وړه مشپه یو ځل بیا سیلونه راووتل او د مرشوبلو تر څنګ ډیر مالی تاوانونه پیښ کړل. طالب چارواکي وایي چې د سیلونو له امله د ترین کوټ کندهار او د ترین کوټ او د روزګان د ولسوالۍ ترمنځ لارې بندې شوې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت ځایي طالب چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې یو ځل بیا سیلابونه راوتلي او په زیات اندازه خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالله خالد د څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د دې د معلوماتو پر اساس چې دا مهال دوی ترلاسه کړي دي په دغه ولایت کې سیلابونو 12 تنه مړه کړي چې ماشومان هم پکښې کې شامل دي او په زیاته پیمانه خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي. نوموړي وایي تر ټولو زیات زیان یې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ چورا ګیزاب چینارتو او جیراوت ولسوالۍ کې خلکو ته رسولی دي. د اورزګان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس زیاتوي چې سیلابونو د اورزګان او کندهار د لوی لارې په ګډون ګڼ شمېر ولسوالیو ته غځېدلې لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې دي. نوموړي وایي د دې ټیمونه په سیلاب ځپلو سیمو کې د خلکو سره په مرسته بوختي خو له نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د سیلاب ځپلو سره د سرپناه په برابرولو او نورو غذایي برخو کې ورسره مرسته وکړي.
لارې د مرکز څخه د جراوت پورې لاره بنده ده، د مرکز څخه د غزا پورې لاره بنده ده، د مرکز څخه د چین پورې لاره بنده ده، تر چرچینو پورې د خاص روزګان د مرکز په مابین کې لاره بنده ده، چوری او د مرکز په مابین کې لاره بنده ده، ټول هغه لارې بندې دي. د روزګان د کندهار لاره مکمله ده. چې موږ مصرف ته اوس وسپاره موږ ته حالات په تاسو باندې دي، دا اوس ډېر وخت دی د خارجانو څخه ځانونه چولي دي، زموږ سره خو ځان شي نه سر دا کور تخریب ټول کولی نه لري، موږ دیو غونی ورځي اجه غونی وره ورکو، دا خو یو ما هیڅ شی نه کیږي.
لادی ټول سره سره د اورزګان اوسیدونکو وای سیلابونو سخت ځپلي خوای تر اوسه پورې ورسره هیڅ یو چام رسنه د کړي. دوی هم له نړیوالو موسساتو او طالبانو غوښتنه کوي چې ورسره مرسته وکړي.
ځینې پیم چې دوی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناستی زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
اساسی حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي رادیو
سپین مړی ویلي. ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ته ویلي چې امریکا د ایران د بریدونو په ځواب کې له اسرائیل سره برخه نه اخلي. روټرز خبري اژانس او څو نورو امریکایي رسنیو د سپینې ماڼۍ د چارواکو په حواله چې د بایدن او نتانیاهو د ټلیفوني مکالمې په اړه خبر دي دا راپور ورکړی دی. له بلې خوا د اسرائیلو د جنگ د کابینې وزیر بنی کانس ویلي له ایرانه به په مناسب وخت او بڼه تاوان واخلي. سفی الله ستانکزی د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
امریکایي چارواکو که څه هم پر اسرائیل د ایران تر توغندیزو بریدونو وروسته ویلي چې هیواد یې له اسرائیل سره مرستو ته ژمن دی، خو ولسمشر جو بایدن په حواله راغلی چې امریکا نه غواړي پر ایران د اسرائیلو په هر ډول ځوابي بریدونو کې برخه واخلي. دا خبره رویټرز او ځینو نورو امریکایي رسنیو راپور کړي. ولسمشر بایدن بیا په خپل بیان کې ویلي چې اسرائیلو د ایران بې ساري بریدونه دفاع او مات کړل او په دې برخه کې خپله وړتیا وښوده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کیربي یکشنبه له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې هم تایید کړه چې متحده ایالات له اسرائیل سره مرسته ته دوام ورکړي خو له ایران سره جګړه نه غواړي. لکه څنګه چې ولسمشر څو ځلې ویلي، موږ په سیمه کې د پراخې جګړې غوښتونکي نه یو، موږ له ایران سره د جګړې په لټه کې نه یو. د اسرائیل د جنگ کابینې د راپورونو له مخې یک شنبه ناسته درلوده او د دې کابینې یو غړي بینی ګانس د زیاتو جزئیاتو له ورکړې پرته ادعا وکړه چې له ایرانه به تاوان واخلي. د ایران د ګواښ په وړاندې به موږ یو سیمه ییز ائتلاف جوړ کړو او له ایران څخه به په داسې شرایطو کې تاوان اخلو چې وخت او بڼه یې زموږ لپاره مناسبه وي. تر ټولو مهمه دا چې د دښمنانو د هغو هیلو په مقابل کې چې غواړي موږ ته زیان ورسوي، موږ به سره لا متحد او غښتلي شو. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې ایران له 200 د زیاتو بی پلوټه الوتکو او توغندیو چې پکې څه باندې لس کروز میزایلونه هم شامل وو حمله کړې وه. دوی ویلي چې د ایران 99% د بریدونه د اسرائیل له فضا بهر شنډ کړي. اسرائیلي چارواکو بیا دا منلي چې یوې پوځي اډې ته په یو برید کې لږ څه زیان رسېدلی او یوه اوکلنه ماشومه په یوه سیمه کې سخته ټپي شوې. ایراني چارواکو ویلي چې پر اسرائیل د دوی بریدونه پای ته رسیدلي، خو که دا هیواد پر ایران د برید په لټه کې وي، د دوی په ادعا لاک لاک ځواب به ورکړي. د ایران د پوز د لوی درستیز جنرال محمد باقری د خبرو یو برخه اسوشیټډ پریس آژانس خبره کړې.
این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است.
زموږ له نظره دا عملیات پای ته رسیدلی او نور داسې نیت نشته چې عملیات دوام پیدا کړي، خو که اسرائیل د اسلامي جمهوریت په وړاندې هر ډول اقدام وکړي، زموږ پر خپل خاوره یا په سوریا یا بل هر ځای کې موږ پورې تړلو ځایونو باندې زموږ راتلونکي عملیات به ډیر پراخ وي.
بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد.
پر اسرائیل او د ایران بریدونه چې ایرانی چارواکو بریالي بللي، ګڼ نړیوال غبرګونونه پارولي. د امریکا تر څنګ ګڼو لویدیځو قدرتونو له هغې ډلې برتانیا، فرانسې او جرمني پر اسرائیل د ایران بریدونه په کلکه غندلي. په سیمه کې بیا یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې ترکیې هیله ښولې چې په سیمه کې د کړکېچ لمن لا پسې پراخه نه شي. په افغانستان کې بیا واکمنو طالبانو د ایران بریدونه مشروع دفاع بللي او ملاتړ یې ترې کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د پخوانی جمهوري نظام پر مال د مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په یو بیانیه کې د ایران بریدونه یو دفاعي اقدام او د اسرائیلو د بریدونو په وړاندې عکس العمل بللی. ډاکټر عبدالله ویلي د داسې کړکېچونو د سوله ییز حل غوښتونکی دی، ځکه د ده په باور د ایران په وړاندې د اسرائیل هر ډول اقدام به سیمه اغېزمنوي او د افغانستان پر وضعیت به هم مستقیم تاثیر ولري. حامد کرزي بیا ټینګار کړی چې د فلسطین، اسرائیل او د سیمې د خلکو ژوند باید مسؤون شي.
خبرونو ور آخوا.
سره لدی چې پسرلی راغلی او هوا نسبتاً معتدله شوې، خو ځینې کارګر وایي چې د تعمیراتي کارونو خونده ډیره نشته. د دوی په وینا پسرلی په افغانستان کې د تعمیراتي کارونو د بیا پیل موسم دی، خو د دوی کارونه د پخوا په شان نه دي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د پسرلی موسم په ټوله کې په افغانستان کې د ساختماني کارونو په ګډون د ډیری چارو د پیل وخت دی، خو یو شمېر کارګران وایي چې سره له دې چې د دې موسم له پیله شاوخوا یوه میاشت تیریږي، ساختماني کارونه ساړه دي چې ورسره دوی هم ډیر اندېښمن دي. له دوی څخه ځینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو څو میاشتو کې یې یوازې څو محدودې ورځې کار کړی دی. د هرات ولایت اوسیدونکی وحید چې په دې وروستیو کې له ایرانه بیرته خپل هیواد ته راستون شوی وایي چې هلته یې کار کاوه، خو په افغانستان کې ساختماني کارونه ډېر کم شوي او دای نه دی توانېدلی چې څو ورځې په پرله پسې ډول کار وکړي. وحید ازادي راډیو ته وویل
مردم پریشان، کاروبار کم،
خلک اندېښمن دي چې کاروبار کم دی، ساختماني چارې نشته. پخوا خو اوس کاروبار کم دی، خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي. دوه درې میاشتې کېږي چې دلته یم، ښایي لا تو تر لسو ورځو پورې مې کار کړی وي.
غلام سخی بیا په کابل کې د ساختماني کارونو کارګر دی.
کار روزانه براتون وګایم، خیلی وضعیت خراب است.
زه تاسو ته د ورځنی کار په اړه ووایم چې وضعیت ډېر خراب دی. موږ دلته د سهار مانځه مهال راځو، موږ د کار لپاره راځو چې څوک مو کار ته یوسي. وضعیت خراب دی، هر څوک په دې فکر کې دی چې بهر ته لاړ شي. وروره دلته هیڅ کار نشته،
کاروبار نشته.
مخکې به د ژمي په موسم کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو، بارانونو او سړې هوا له امله ودانیزې چارې کمېدې، خو د پسرلي په موسم کې به بیرته ښې شوې. د ساختماني شرکتونو یو شمېر خاوندان هم مني چې ساختماني چارې اوس تر ډېره په ټپه ولاړې دي. د یو ساختماني شرکت خاوند حاجي محمد متین احمد خیل یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
بنان ټول د موږ مسلکي کاریګر او غیر مسلکي روزمزد کاریګر دا ټول بیکار دي او دوی ته کار نشته. دا کاریګر د موږ مسلکي په بخش دی، اوبو رسولو په بخش دی، برق او قالب بندی او ریخت او نور مسطح او نور کارو کې موږ سره مصروف و، ښه مزد یې اخیسته او خپله ګزاره یې کوله. په اوس کې ټول بیکار دي او د موږ شرکتو پیسې چې حساب تامینات ده او یا د موږ ګرنټي ده، خو د موږ خپلې پیسې دي. ګرچې اسلامي امارت په دې کې تصمیم نیولی ده چې شورای وزیران پاس کړی چې دا پیسې دي دوی په اختیار کړ، چې تر اوسه عملي کار نه ده سوی. نو که چېرته دغه پیسې دي د شرکتونو په اختیار کړ کې، انشاءالله شرکتونه به وتوانېږي چې په کار اخته سي او ځان سره هر شرکت سل یو نیم سل کسه مسلکي او روزمره کارګر په کار اخته کولی شي. السلام علیکم.
نوموړی دا اید اهم کوي چې د طالبانو له حکومت سره د یو شمېر شرکتونو د پانګې د بندېدو له امله د دغو شرکتونو کاروبار له ماتې سره مخ دی. هغه چې په ټکو یې د جمهوریت پر مهال دوی د تضمین په ډول دولت سره ایښی و. د نوموړي د دې ادعا او د کارګرانو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په 2024 کال کې به د نړیوالې ټولنې بشري مرستو ته د افغانانو اړتیا زیاته شي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 24, 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له لوري د سیم کارتونو د ثبتولو بهیر شرایط سخت دي او هر څوک نشي کولی چې خپل سیم کارت ثبت کړي. له بلې خوا د مخابراتي چارو کارپوهان وایي د حکومتونو لپاره د سیم کارتونو ثبتول ضروري دي، خو باید د ثبت په مهال خلکو ته اسانی رامنځته شي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي سره له دې چې ورځ تر بلې له انټرنیټ د خلکو ګټه اخیستل ډیریږي، خو لای هم به یې لوړې او کیفیت یې دومره ټیټ دی چې ویډیویي مکالمه پرې رڼې نه شي کېدی. یو شمېر ځوانانو په همدې تړاو په دې وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو یو کمپاین پیل کړی او غوښتنه کوي چې د انټرنیټ بیې دې راټیټې شي. د دوی له ډلې عبدالمجید چې د کابل اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل،
افغانستان کې انټرنیټ په لوړه بیه ده او اکثر خلک اقتصادي ستونزې لري، دې له امله نسی کولای انټرنیټ نه ګټه واخلي. کومنګ غواړو یو آنلاین کورس تعقیب کوو، نو په دې صورت باندې موږ نشو کولای په خاطر غواړ خپل کورس مخکې بوزو یا خپل تجارت مخکې بوزو.
دغه شان د ننګرهار اوسیدونکو عمران سلارزه هم ورته شکایت لري.
موږ که د خپل انټرنیټ د ګاونډي هیوادونو سره مقایسه کو، هلته تقریبا د 200 جی بی انټرنیټ او د نامحدود اړیکو نرخ 400 افغانۍ کېږي او انټرنیټ تقریبا 4G دی او په سمه توګه کار کوي.
دا چې د مخابراتي شبکو انټرنیټي بې ولې لوړې دي و مغختل، په دې اړه د مخابراتي شرکتونو مسؤلین وپوښتو خو په اړیکو ورسره نشو بریالي. دغه شان د طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عینت الله علي کوزي هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي 13 ورځ پر خپل ایکس پانا افغانستان کې د انټرنیټي بېو د لوړوالي ځینې لاملونه په ګوته کړي چې د پټوکو تر ټولو لوی لامل پکې اوبوتا د افغانستان مستقیم نه لاسرسی دی. عنایت الله علي کوزي ویلي د نړۍ تقریبا 90% انټرنیټ له بحري کیبلونو ترلاسه کیږي. افغانستان له بهر د انټرنیټ د ترلاسه کولو پر ځای له ګاونډیو هیوادونو انټرنیټ اخلي چې د هغوی له لوري د لوړو مالیاتو لګولو وروسته مخابراتي شبکې اړې دي چې انټرنیټ پر لوړه بیه وپلوري. دغه شان نوموړي د انټرنیټ د بیو د لوړوالي نور لاملونه د مخابراتي شبکو پایو ته د عمومي برېښنا نه رسېدل او له انټرنیټ د خلکو کمه ګټه اخیستل یاد کړي. خو نوموړی وایي له دې سره سره هم د طالبانو له بیازلي واکمنې وروسته د دوی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د ټولو مخابراتي شبکو دقیقه ارزونه او تحلیل وکړ چې په خبره له ارزونې وروسته افغانستان کې د 1 GB انټرنیټ بیه چې په خواله 250 افغانۍ پورته وه 110 افغانۍ، او همدارنګه د مکالمو په برخه کې د افنیټ لپاره د 2.2 افغانۍ چې په خوا تر 3.5 افغانۍ پورته وي، او آن نیټ ته د 1.5 یا افغانۍ چې په خواله 2.15 افغانۍ پورته وځ کېدلې نوې نرخونه وټاکل شول. خو په تیر جمهوری نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان سایر ځلان ازادي راډیو ته وویل،
د دغه ټولو مصارف سره 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 چې په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ کومه بیا ده، دا ډیره لوړه ده، ډیره قیمته ده. نظر هغه مصارف ته چې د شرکتونو ور باندې راځي، پخوا هم په دې اړه باندې د شرکتونو سره ډیرې جدي خبرې شوې وي، مګر یو شمیر مافیا او د شرکتونو هغه کم مسؤلین چې دي په یو شکل باندې هغوی نه غواړي چې کمه ګټه وکړي.
په افغانستان کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت په اړه دا شکایتونه داسې محل دي چې په دغه هیواد کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته ستونزو سره د تعلیمي سکتور د مخکېدو، په ځانګړي ډول په نجونو د زده کړو په برخه کې د بندیزونو په لګېدو، تر ډېره زده کړې آنلاین تعقیبېږي. د دې ترڅنګ افغانستان کې تر ډیره کاروبار او سوداګري هم د انټرنیټ پر مټ کیږي. افغانستان کې اوس مهال د سلام مخابراتي شبکې ترڅنګ چې د مخابراتو وزارت پورې اړوند افغان بي سیم، اتصالات، روشن، ام ټي ان خصوصي مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان کې په اوس وخت کې 23 میلیونه کسان له مخابراتي شبکو ګټه اخلي، چې له جملې 10 میلیونه د مکالمو له خدمتونو او 14 میلیونه له انټرنیټي خدمتونو ګټه اخلي.
په کندوز کې له هم د نوکریزو دود ژوندی دی. د یو شمېر کندوزیانو په وینا، نوکریزې د نجونو او ښځو د سینګار یوه مهمه برخه شمېرل کېږي. د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي په نوکریزو د لاسونو د سره کولو دود له ډیرو پخوا زمانو څخه په افغاني ټولنه کې رواج دی. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
کندوز کې د خلکو ترمنځ د نکریزو دود لا هم ژوندی دی. د نکریزو کارولو دود په افغاني ټولنه کې له ډیرو پخوا کلونو راهیسې رواج لري، ځکه د افغان ښځو د سینګار توکو یوه مهمه برخه بلل کیږي. د خوښیو پر محفلونو سربیره د اختر په شپه افغان میرمنې او نجونې خپل لاسونه او پښې پر نکریزو سره کوي، ځکه دغه دود له ډیرو پخوا کلونو راهیسې نسل په نسل را انتقال شوی او لا هم رواج لري. د کندوز ښار یو اوسیدونکی 40 کلن ننګیالی په دې اړه ساده رادیو ته وویل،
خینه دغه موضوع سنتي مردم است کې به در زمو زمانه سابق استفاده مې
ډیرو پخوا کلون راهیسی په افغاني ټولنه کې رواج لري. د اخترونو او نوروز په شپه او د غراز د ودونو په محفلونو کې نجونی او ښځې خپل لاسونه او پخې پر نکریزو سره کوي، ځکه نکریزي د ښځو د سینګار یو برخه هم جوړوي. زه هم دلته راغلم چې د ماشومان لپاره یو اندازه نکریزي واخلم، ځکه په اختر کې ماشومان نکریزو ته خوشاله کیږي.
د نوموړي ولایت یو بل وسیدونکی نوروز ګلوای، د اختر د رارسیدو په خاطر پر دې سربیره چې خلک نوې جامې جوړوي، بلکې د ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو او میرمنو د خوښۍ لپاره نکریزي هم پیری.
خینه خو دې په خاطر د خوشحالۍ په خاطر باندې استفاده کوي او دغه د اختر شپو ورځو کې ډېره استفاده کیږي. نو دائما دائما عمر تخمینا 25 35 کلام دی، هم کنه چې هم دغه خلک استعمالی استفاده کوي، ډیره ښه شی دغه لري، خاطرات لري.
د یاد ولایت یو بل وسیدونکی مرتضی بیا وایي، په نوروز، اخترونو او د خوښۍ په نورو محفلونو کې د ماشومانو لاسونه په نکریزو سره کول هغوی ته د خوښۍ احساس ورکوي.
خینا دا ورځ رواج ده، خصوصا کندز کې دا په ډېرو ولایتو کې دا رواج ده او سناتم ده. په اخترو کې، په نوروزانو کې دا خلک په شپې لخوا نه استفاده کوي او دا رواج په ټولو ولایتو کې شته. خینا کوم زه معلومات لرم، سناتم ده.
عبدالبصیر چې د کندز ښار د اتارې راسته کې دکان لري، دی هم وایي چې د اختر ورځو پوره نږدې کېدو سره د هر ډول نکریزو پلور زیاتیږي.
نکریز خو مختلف دی، اوس هر رقم دی، مختلف دی، هر کمپنی گان دی، پاکستانی هم پکې راځي خو وطنی هم پکې شته. اوس وطنی اوس الحمدلله ښه دی، ریزلټ هم ښه دی، خلکو ته خوښي او فروش هم ښه دی. پخوا غوندې اوس هم فروشات شته د نکریزو.
پر اخترونو سربیره په افغاني ټولنه کې هم د واده یو شپه هم د نکریزو شپې په نوم یادیږي، چې د زوم کورنۍ د شپې لخوا د ناوې کور ته نکریزي وړي او د نکریزو شپې په اړه ګڼ شمېر افغان سندرغاړو په پښتو او دري ژبو سندرې هم ویلې دي. که څه هم په افغانستان کې له څه باندې 4 لسیزو راهیسې جګړو، بې ثباتۍ او کډوالۍ د افغانانو پر ژوند ناوړه اغېزه کړې ده او له امله یې ځینې سیمه ییز دودونه او رواجونه د پخوا کلونو په مقایسه یو اندازه پیکه شوي دي، خو د نکریزو دود لا هم ژوندی دی.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. روح الله روحانی د پکتیکا ولایت څخه د یو شاګرد په حیث یوه غوښتنه له چارواکو څخه لرو، چې د مکتبو کې له کتابو د نشتوالی احساس کوو او لاس او ګریوان یې ورسره ښیم. نو له مشرانو څخه موږ دا یو تمنا لرو، هیله لرو چې مکتبو ته یا سکولو ته د دې کتابو لړۍ او سلسله ورپوره کړي.
سلام علیکم دے آزادی رادیو ټول کارکون کو او اوریدون کو تا خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله بیا سلام خصوصا دې طالبانو له نوي نظام څخه چې اوس خو پسرلی هم راغی نو غواړم د دې نه مې هیله دا ده چې دا د نویو مکتبونو ته نور اجازه ورکړي او نور خلاص کړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. په فراه ولایت کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی په دغه ولایت کې د سیلونو له امله د دو تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فراه په پشرود ولسوالۍ کې د طالبانو ولسوال ملا محمد انور فیروز پرون وویل دواړه قربانیان هغه ځوانانو چې د تفریح لپاره یوې غررې سیمې ته تللي وو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل په مشي د سعودي عربستان یو جګپوړی پلاوی به د اپریل په 15مه او 16مه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د زیاتولو د هڅو د یوې برخې په توګه پاکستان ته سفر وکوي. یو جګپوړی امریکایي چارواکی وایي ایران پر اسرائیل تر برید مخکې د سویس له لارې له امریکا سره اړیکه نیولې وه. دغه چارواکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه اخیستو غوښتنه وکړه پرون وویل امریکا او ایران د سویس په مټ څو ځلې مستقیمې اړیکې ساتلې دي. په تهران کې د سویس سفارت د امریکا د ګټو ساتونکی دی. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د نوی درجه بندۍ لمخي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې و مقامه پرمختګ کړی دی. اوس افغان لوبډله د 1.2 نمبرو په لرلو سره په 115 مقام کې ده.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سره کوم کوچنی اختر کوم وخت ور زه سې چنوارې مو د دې ونی و مې ورسته هر کله کو من خبرې کې چې امریکا بل اخر هغه تر غټ چټک الوتکه واز مو لچې جان 100 مایل پر ساعت پرواز بو کوم شي. نړۍ کې بیا د کوچنی اختر د منځنو په زړه پورې مراسم هم راسته ګورې او د روان کال د مر د لومړی خو د درنی تندر نیونې پیښه هم خبرې کې تر هر څه لومړی بیا ورځو د اونۍ د سیاسي مسایلو مهمو ټکو ته. د اختر پیغامونه کې د جګړې ګواښونه ملا هبت الله وایي قربانۍ ته لا چمتو اوسئ. جنرال دوستم وایي بل اختر به هیواد کې وي خو حکمتیار وایي د افغانستان فضا په 26 میلیونه ډالري کڅوړو خرڅه شوې ښکاري.
ګوري ستا کفار مو خطا نه کی دا مفسدین مو خطا نه کی ورته بیدار اوسئ چل درته کوي ناکامه کوي مو
آل جنبش یا مخالفین ضد طالب جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از خاکشان از ملت مردمشان از فلسطینیا از همه نیروهای حماس یاد بگیره.
این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودند. هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بسیار وقت دوام نخواهد کرد.
یه وقت در خود طالبان و سیاستوالو جلال دا اکثر څنګه پیدا مانی کندهار ایګا د حامد کرزی کور او د حکمتیار کور کې په بیلابیلو امامتونو سیاسونو جلا جلا اختر لمانځلې. د هیواد په زندانونو کې 1400 خزینه بندیانې طالبان وایي هیڅوک یې نه شکنجه کړي بلکې 1400 شپږ بندیانې د اختر په مناسبت خوشي کړي دي.
په تعداد د 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي باندې مندیان دي. د دوی لپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیې بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ته برابر کړی.
او په پاکستان کې له دریو میاشتو راهیسې د زر تنه افغانانو نیونه، ایران هم پر افغانانو صحي خدمات بند کړي، او پاکستان هم ګواښ کړی دی چې د اپریل 15 د افغانانو د شړلو نوې لړۍ پیلوي.
سوالونه او سوچونه دي چې اوس د داسې لفجن یا داسې څوک نه وي پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو غږ واورو. یوه غټه حوصله چې وه هغه ملګرو ملتونه وو، یعنې سیار وو، خیریه ادارې وې، هغه هم په دې کې پاتې راغلي.
د افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو او بهر سیاسيونو زیاتره اخترس پیغامونه په سیاسي خبرداري او غوښونو خلاصو. د طالبانو ځین ملای وت الله اخوند په خپلو پلګانو غږ کړی، څرنګه مو چې مخکې قرباني ورکړي بیا هم د ده په اصطلاح د امارت د ساتلو لپاره قربانیو ته چمتو اوسئ. هغه ټینګار کړی دی چې دښمن یې غافل نه دی او ترمنځ یې تبلیغاتو تفرقه اچوي. ملای وت الله نه دی ویلي چې څوک یې پر ضد لګیا دی، خو زیاته کړې ده که د دوی پر ضد جوړېدونکو توطیو ته یې پلویان متوجه نه شي بې له ډرونه به دا ځل ناکام کړي.
ګورې ملک د خلکو زموږ سره ډېر جنګونه وکړه او سخت جنګونه را سره وکړه او ډېرې شهیدان کړو، ډېرې زخمیان کړو، خپله د خپلو خلکو که داسې وایي چې موږ دهشتګر وایي، موږ د بشریت ضد وایي او موږ ظلم کولای، نو دا خو موږ ته بېله ظلمه خبره جوړه وه چې دا موږ پر موږ ظلم کړی دی، موږ به محکمه کولای، موږ به اعدامولای، موږ به وژلی، دا راته جوړه وکړه. نه د دنیا په قانون کې وو، نه د شریعت په قانون کې، په هېڅ کې موږ ملامت نه وو. ګورې موږ پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق وو تاسې یو عفو اعلان کړه چې موږ ستاسو څخه خپل حقوق نه غواړو. ګوري افغانان یاست، هر څه چې مو کړي دي زموږ د پاسه خو معاف یاست. د دې بعده به تاسو موږ پیغور له هم نه خدا.
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي، اختریس پیغام کې په ډاګه کړی ده چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قائمېدو لپاره ترلاسه شوی فرصت په ضایع کېدو دی. هغه ټینګار کړی دی چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی دی، فضا د امریکا په اشغال کې ده، او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ټروریزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري. حکمتیار ادا کړی ده افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې 40 میلیونه ډالري کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا د لوري طالبانو ته ورکول کېږي. خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې را روان اختر به دنن افغانستان کې یو په وینا چې دا د طالبانو وروستی اختر دی. د ازادي راډیو د ډیجیټل پاڼو څارونکو کوچنی اختر مو بختور. زه سید شینوار یم. د دې اونۍ اوومې ورځ ته هرکلی کوم. نن خبرېږي چې امریکا بالاخره هغه تر غږ چټک الوتکه وازمویله چې 1500 مایل پر ساعت پرواز به وکولی شي. نړۍ کې بیا د کوچني اختر د لمانځنو په زړه پورې مراسم هم راسره ګوري، او د روان کال د لمر د لومړۍ خو د درنې تندر نیونې پېښې نه هم خبرېږي. تر هر څه لومړی بیا ورځو د اونۍ د سیاسي مسایلو مهمو ټکو ته. د اختر پیغامونه که د جګړې ګواښونه، ملا هبت الله وایي قربانۍ ته لا چمتو اوسئ، جنرال دوستم وایي بل اختر به هیواد کې وي، خو حکمتیار وایي د افغانستان فضا په 40 میلیونه ډالري کڅوړو خرڅه شوې ښکاري.
ګورې ستا کفار مو خطا نه کي، دا مفسدین مو خطا نه کي، ورته بیدار سئ، چل درته کوي، ناکامه کوي مو، بې له ډرونه به مو ناکامه کي، اسلام به درته یوسي، نظام به درته یوسي.
آل جنبش یا مخالفین ضد طالب جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از پاکشان، از ملت و مردمشان، از فلسطینیا، از همه نیرهای اماس یاد بگیرم.
این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است، سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودند. هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد، شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بسیار وقت دوام نخواهد کرد.
یه وقت در خود طالبان و سیاستوال جلال منزنه، دا اکثر څنګه پیدا ماڼۍ کندهار عیدګاه د حامد کرزي کورا او د حکمتیار کور کې په بیلابیلو امامتونو سیاسونو جلا جلا اختر لمانځلی. د هیواد په زندانونو کې 1400 ښځینه بندیانې. طالبان وایي هیڅوک یې نه دي شکنجه کړي، بلکې 1406 بندیانې د اختر په مناسبت خوشي کړي دي.
په تعداد د 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیانې دي. د دوی دپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیې بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ورته برابر کړی.
او په پاکستان کې له دریو میاشتو راهیسې د زر تنه افغانانو نیونه. ایران هم پر افغانانو صحي خدمات بند کړي او پاکستان هم ګواښ کړی دی چې د اپریل 15 د افغانانو د شړلو نوې لړۍ پیلېږي.
سوالونه او سوچونه دي چې تر اوسه پورې داسې مرجن یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو غږ واورو. یو غټه وسیله چې هغه ملګرو ملتونه و یونیسیار و او خیریه ادارې وې، هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي.
بیا هم سنو شي تیر اونۍ د افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو بهر سیاسیونو زیاتره اختریز پیغامونه په سیاسي خبرداریو او ګواښونو خلاصه وو. د طالبانو ځای ملای وتلا اخوند په خپلو پلګانو غږ کړی، څرنګه مو چې مخکې قرباني ورکړي بیا هم د ده په اصطلاح د امارت د ساتلو لپاره قربانیو ته چمتو اوسئ. هغه ټینګار کړی دی چې دښمن یې غافل نه دی او ترمنځ یې تبلیغاتو تفرقه اچوي. ملای وتلا نه دي ویلي چې څوک یې پر ضد لګیا دی، خو زیاته کړې ده که د دوی پر ضد جوړېدونکو توطیو ته یې پلویان متوجه نه شي بې له ډرونه به دا ځل ناکام کړي.
ګورې موږ د خلکو زموږ سره ډېر جنګونه وکړه او سخت جنګونه را سره وکړه او ډېرې شهیدان کړو، ډېرې زخمیان کړو خپله د خپلو خلکو. که داسې وایي چې موږ دهشتګر وایي، موږ د بشریت ضد وایي او موږ ظلم کولای، نو دا خو موږ ته بېله ظلمه خبره جوړه وه چې دا موږ پر موږ ظلم کړی دی، موږ به محکمه کولای، موږ به اعدامولای، موږ به وژلی. دا راته جوړه وکړه، نه د دنیا په قانون کې وو، نه د شریعت په قانون کې، په هېڅ کې موږ ملامت نه وو. ګورې موږ پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق وو تاسې یو عفو اعلان کړه چې موږ ستاسو څخه خپل حقوق نه غواړو. ګوري افغانان یاست، هر څه چې مو کړي دي زموږ د پاسه خو معاف یاست. د دې بعد به تاسو موږ پیغور له هم نه خدا.
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي، اختریز پیغام کې په ډاګه کړی ده چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قائمېدو لپاره ترلاسه شوی فرصت په ځای کېدو دی. هغه ټینګار کړی ده چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی نه دی، فضا د امریکا په اشغال کې ده، او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ټروریزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري. حکمتیار ادا کړې ده افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې 40 میلیونه ډالري کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا د لوري طالبانو ته ورکول کېږي. خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیو پیغام کې ویلي چې را روان اختر به دننه افغانستان کې وي او په وینا یې چې دا د طالبانو وروستی اختر دی.
باز همه جنبش هم رقم مثل که بس چی و تحت جنبش از کده هم خوبتر مردم ملت قوت را باشید میکنه. چطور فکر را کنه کسی این چی داره؟ اینجا سیست یک آجا شما سیار من کنه سیگر ما این کار را خوب میفهمم.
بل خو له اختر څو ورځې وړاندې د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس ستانکزي یو بیان کې چې د شلونګو لخوا خپل ځایین ته اشاره بلل شوي ویلي د حکومتونو مشران باید له خلکو پټ او ګوښه نه وي، بلکې د ده په وینا هر چا چې له ولسه ځان پټ کړی له واکه غورځېدلی دی.
والی هر وزیر هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید گناه است، بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بسیار وقت دوام نخواهد کرد. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک هستی بزرگ جهان بود،
همیشه در بین مردم میشست و در هر جا همراهشان میشست. حتی اگر یک یهودی، یک نصرانی و یک مشرک هم میخواد که با جناب رسول الله صلی الله علیه و آله ملاقات کند، در آن واحد همراهش دیده میدانست. و همین دعوا خلفای راشدینه که و بعد از او تابعین و تبع تابعینی که گذشتن، اینا همیشان در بین مردم خود خلق بودن، در بین مردم خود میشتن، از مردم خود میشنیدن که مردمشان چی مشکل داره.
بختاریز پیغامونه که در پخوانه ولسمشتر محمد کرزی و محمد اشرف غنی پیغامونه بیا تر دیر نرم و تقریبا مخاطبینی ولسونه. د کوچنی اختر په ورځ چې پخوا به ټولو سیاسي لوریو په یو ځای ارګ کې لمونځ کوه، د طالبانو له راتلو سره یو وار بیا د اختر لمانځه ته افغانستان کې میشت سیاسي لوري بیلوبیلو ځایونو کې سره راټول شوي. د طالبانو تر واک لاندې ارګ ته د دوی د کابل میشتې کابینې غړي ورکړل شوي وو، خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي کور ته کابل کې پاتې شوي سیاسون د کندهار عیدګاه جومات ته د دوی د کندهار د طالبانو مشران او زعیمی خو د اسلامي د مشر کور ته لمانځه لپاره د هغه د ګوند په لګام ورټول شوي. دغه راز پیدار ماڼۍ ته بیا یو شمېر نور طالب وزیران د دې لپاره ورټول شوي وو چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره لمونځ ادا کړي. طالبانو په کندهار کې د خپل زعیم د لمانځه د امامت لپاره له عیدګاه نه سیمټي دیوالونه راتاو کړي وو، او په کابل کې بیا د راپورونو له مخې د ملا امامانو سره خوا کې ساتونکي درېدلي وو. خلکو ازادي راډیو ته دا هم ویلي دي چې د کابل جوماتونو کې مدرسو ته د اړتیا وړ توکو اخیستو په موخه چندي امدول شپه خو څوک پوه نه شول چې د ټولو شویو پیسو ګنډې چیرته یوړل شوې. او د طالبانو د زندانونو د تنظیم ادارې مسؤلان وایي دا مهال ورسره د ټول هیواد په کچه 1400 ښځینه بندیانې دي. دوی نه دي ویلي چې کومې اسانتیاوې یې ورته برابرې کړي، خو ټینګار یې کړی ده چې د دوی په زندانو کې ټولې اسانتیاوې دغو ښځو بندیانو ته برابرې دي. بلکه د جمهوریت پر مهال چې د اخترېزو مناسبتونو په تړاو به لږ تر لږه له ټول هېواده 2000 واړه مجرمین خوشي کېدل. دلته طالبانو ویلي چې د خپل ځایونو د خاص شفقت له مخې د اختر په پار 426 بندیان خوشي کړي دي. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون اداره وایي د دغو 426 بندیانو له ډلې 338 بندیان نارینه، 40 مېرمنې او 23 تنه ماشومان.
چې افغانستان مظلوم ولس ته هم شي، په افغانستان په زندانونو کې به هیچ چاته اجازه هم ورنه کوم چې په زندانونو کې محبوسینو سره دیوناسو ذکر دی سره چې څوک ذهني تکلیف ورکي، روحي شکنجه ورکي.
که څه هم له څو کلونو راهیسې د بشري سازمانونو او څارونکو لخوا پر طالبانو د بندیانو د شکنجې او زبرغدي تورونه دي، خو د دې ډلې د زندانونو د تنظیم ادارې یو مرستیال حبیب الله بدر وایي هیڅوک به ثابته نه کړي چې دوی دې زندان کې څوک شکنجه کړي وي، خو دا مهال ورسره په مختلفو جرمونو کې 30 بهرنیان هم بندیان دي.
په تعداد د 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیان دي. د دوی لپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیه بخش او مکتب و مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ته برابر کړی.
او وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا افغانستان کې د فیسبوک د بندولو یا محدودولو د طرحې د چمتو کېدو بحث غبرګونونه وپارول، اوس د دوی د مخابرات وزارت وایي دا طرحه لا کابینې ته نه ده تللې او نه هم په بشپړ ډول فیسبوک بندېږي. د طالبانو د مخابرات وزارت ویان عنایت الله الکوزی وایي د فیسبوک د محدودولو طرحه لا کابینې ته نه ده تللې او پرېکړه پرې نه ده شوې. نوموړي ویلي که دغه طرحه عملي هم شي نو ټول فیسبوک به نه بندېږي، یوازې به یې په محتویاتو ځینې بندیزونه ولګول شي او هغه موضوعات به لرې کېږي چې د ده په وینا له ملي ګټو او افغان کلتور سره په مخالفت کې وي.
پخواله رسنیو کې ځینو خلکو ویل چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. البته د فیسبوک بندېدل به وروسته له طرحې د تاییدېدو څخه معلومېږي چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. فعلا دپاره د طرحه چې ده چمتو ده او تر هغه چې موږ شوې د ترڅو کابینې ته وړاندې شي، کله چې کابینې ته وړاندې شول لاغې څو وروسته به د افغانستان کې د بندېدو یا د محدودېدو په تړه باندې پریکړه کیږي.
بلخ په خبريالانو د بندېدو کمیټه سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک د محدودولو او بندولو لپاره د طالبانو د پالیسۍ نهایي کېدو ته په خبرګون وایي دا کار په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر ګډوډي. دغه بنسټ په یو اعلان کې د طالبانو حکومت غوښتي داسې اقدامات نه کوي چې په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر له ګډوډۍ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت یو وار په فیسبوک اداره له دې امله د بیان د ازادۍ د مخنیوي تور لګولی وو چې د طالبانو لخوا کارېدونکي د اداراتو اکاونټونه یې تړلي وو.
د ملي راډیو تلویزیون پښتو او دری فیسبوک او انسټاګرام پاڼې د فیسبوک د ادارې له لوري د نامعلومو دلایلو له امله تړل شوي دي. د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصولو او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي راډیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت غږ او د خلکو رسنۍ ده، او یوازې هغه څه پکې خبرېږي چې ولس یې غوښتنه کوي. ملي راډیو تلویزیون د خلکو د رسنۍ په توګه چې تل یې د خلکو غږ ته پوښښ ورکړی، پر خپل موقف ټینګار کوي او له فیسبوک کمپنۍ څخه غواړي چې رسنیزو اصولو ته په پام سره د بیان ازادۍ تجمن پاتې شي او د ملي راډیو تلویزیون ټولنیزې پاڼې ژر تر ژره خلاصې کړي.
دا مهال افغانستان کې ګډ د افغانانو لپاره نشراتي ویبسایټونه، شبکې او له بهره د خبرونو چمتو کوونکي رسنۍ بندې دي. طالبان وایي یو شمېر رسنۍ د دوی د باور له مخې د اسلام په چوکاټ کې خپرونې او خبرونه نه وړاندې کوي. خو دننه په هېواد کې هم د رسنیو یو شمېر کارکوونکي او مشران چې د طالبانو اسلامي چوکاټ ته داخل شوي بیا هم وخت ناوخت نیول کېږي، او سره له دې چې طالبان یې نه مني. او د همدې مسلې له امله د ملګرو ملتونو لخوا دوحې ته وربللي تیر کانفرنس کې هم ګډون یې ونه کړ، خو ملګرو ملتونو یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکي ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه لا هم کار روان دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوچاریک ویلي په دې موضوع کارونه روان دي او که لږ نوی پرمختګ هم پکې رامنځته شي له رسنیو سره به یې شریک کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیالله مجاهد په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو د دوی حکومت په ځلونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی او ویلي دي د افغانستان اوسني وضعیت ته په کتو او په دې هېواد کې د یو نامه پښتون کې د بل استازي ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. له طالبانو حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا 2021 پریکړه لیک چې د 2023 کال په ډسمبر کې د روسیا او چین د ممتنی رایو پرته په 14 موافق رایو تصویب شو، پکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو وړاندیز شوی. اوس د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه وایي چې په امنیت شورا کې د دې موضوع سره د چین او روسیې مخالفت د دې لامل شوی چې تر اوسه دا استازي ونه ټاکل شي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یونیسیار د روان 2023 کال په دریو میاشتو کې د پاکستاني امنیتي ادارو لخوا د شاوخوا 1000 افغان کډوالو د نیولو او په زندانونو کې د اچولو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان کې د امنیتي ادارو لخوا په نیول شویو افغان کډوالو کې 8 شپږ څلوېښت قانوني اسناد نه لرونکي او د اس ای سي کارتونو لرونکي او 201 کسان نور د پیوار کارتونو لرونکي دي. د دغې کمشنرۍ د بیان له مخې تېره مارچ میاشت کې د افغان کډوالو د نیولو کچه کې د فبروري د میاشتې په پرتله 121% یا 4% زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو دې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو تر ټولو زیات شمېر تېر کال ثبت کړی دی. د کمشنرۍ ویلي په تېر 2023 کال کې په پاکستان کې 26000 د قانوني اسنادو نه لرونکي افغان کډوال او له 3300 څخه زیات د پی وار کارت لرونکي افغانان کډوال نیول شوي.
تر اوسه پورې داسې مرجع یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واوري. یو غټه وسیله چې هغه ملګرو ملتونه وه، یونیسیار وه او خیریه ادارې وې، هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي. اوس افغان یونیسیار هم د حکومت پاکستان څخه غوښتنه کوي چې افغان کډوالو ته وخت ورکړل شي او داسې عجله پرېکړه ونیسي. افغان کډوال هم دا غږ کوي، نو زموږ د یونیسیار فرق ونیسو.
او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته د اپریل 15 پاکستان د خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو او شړلو بله لړۍ پیلې، بلخوا د ایران حکومت په دغه هېواد کې د بې اسناده کډوالو په وړاندې د هوساینې د هر ډول خدمتونو په ترسره کولو بندیز لګولی. یو شمېر ایرانی رسنیو د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو د ادارې د سرپرست احسان حیدري له قوله ویلي هغه بې اسناده کډوال چې په دغه هېواد کې د کډوالۍ لازم اسناد نه لري د هوساینې خدماتو ته بل لاسرسی هم ورنکړل شي. د ایراني چارواکي په هېواد کې د افغان کډوالو د نوم له یادولو پرته زیاته کړې چې دا کډوال باید له ایران ووځي او خپل هېوادونو ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې اکثره کډوال افغانان دي او له دې وړاندې هم یو شمېر ایراني چارواکو د دوی په وړاندې د ورته اقداماتو خبره کړې ده. احسان حیدري د روشان خبرداری ورکړه چې که د کارونو مالکان بې اسناده کډوال په دغه هېواد کې کار ومري نو له دوی سره به قانوني چلند وشي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي ستونزې ډېرې دي چې د دوی ژوند یې له سختیو سره مخ کړی دی. او سم ټولنیزې شبکې په ټولنیزو شبکو د افغانستان جنوبي او کوزي پښتونخوا غانو خلکو د خپلو اختری لمانځنو او د لمانځه د مراسمو ګڼ اړخونه خبر کړي، خو تر ټولو پام جلبونکي د چمن د پرلت د خلکو د لمانځه مراسمو چې اختری د پرلت په میدان کې ولمانځه. د چمن پرلت چې شپږ میاشتې وشوې له پاکستانه غواړي چې د سپین بولدک په لاره د کرښې دواړه غاړې پښتنو ته له پاسپورټ پرته د کاروبارونو او پنډونو چلولو لپاره اجازه ورکړي. د دې پرلت معترضان ټول هغه مزدوران دي چې په چمن لاره ګنډې او ریړې چلولې او شمېر یې د دوی په وینا څلوېښت زره ناولي، خو د پاکستان حکومت ترې روزګار له ګوتو تروړلی دی. او په ټولنیزو رسنیو د اسلامي نړۍ ګڼو هېوادونو د چهارشنبې په ورځ د کوچني اختر د لمانځنې خبر ورکړ. ان پاکستان هم چې نور کلونه به یې له نړۍ جلا اختر کوو، دا ځل یې په چهارشنبه اختر و. په حرمینو شریفینو کې شاوخوا دوه میلیونه وګړو د اختر لمونځونه وکړل. مسجد اقصی ته بیا سره لیدې چې خلک جګړې ځپلي و، شپېته زره کسان لمانځه ته ورټول. انډونیزیا سودان کې بیا د لمانځه تر ټولو ستر صفونه وتړل شول. او افغانستان کې هم کندهار، هرات، هلمند او خوست هغه ولایتونه وو چې د لمانځه بېساري مراسم پکې وشول. ازادي راډیو په دغه ویډیو کې درته د ګڼو اسلامي هېوادونو د اختر د لمانځه مراسم رانغاړلي. دا وار ډېری هېوادونو کې د اختر لومړۍ ورځ په امنیت کې تېره شوه. نړۍ له ګور ګور نه جالبې خبرې. د مخابراتي ټکنالوژۍ نړیوال سازمان وایي په ټوله نړۍ کې د تلف شویو او ضایع شویو برقي وسایلو کچه له 2010 کال راهیسې تر 2022 کال پورې 2.5% یا 15% لوړه شوې ده. وایي د 2022 کال تر اخره پورې د برقي وسایلو د ضایع کېدو کارنی کچه 2.3 میلیونه ټنه وه، خو دوی اندېښنه ښودلي چې تر 2030 کال پورې به دا کچه 2.3% نور هم لوړه او 2.3 میلیونه ټنه د کال په حساب لوړ شي. که د نړۍ ټول زاړه شوي برقي وسایل راټول شي، د پاریس د ایفل برج له وزن نه به 6000 چنده ډېر وزن ولري، خو که همدا ځای شوي وسایل په څلوېښت ټنیزو لاریو کې بار کړی شي، 1.5 میلیون لارۍ به پرې ډک شي. د آی ټي یو نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې د غورځولو وړ او زړو برقي سامان آلاتو لکه کمپیوټر، لپټاپ، موبایل او نور انټرنیټي وسایلو له پلوه 2.5 میلیونه ټنه زیاتوالی راځي. د راپور له مخې دا مهال نړۍ کې یوازې 25% برقي سامان آلات بیرته رغول کیږي یا ریفربش کیږي. د راپور له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې زړو شویو برقي سامان آلاتو کې کارول شوي عناصر 1.5 میلیارد ډالر ارزښت لري. او سږ کال له اختر یوه ورځ باندې د افغانستان او پاکستان پرته د نړۍ ګڼو هېوادونو کې د لمر د درنې تندر نیونې او د کال د لومړني کسوف پېښه راښکاره شوه. د کسوف دا ننداره چې ګڼو سیمو کې رڼا ورځ په توره شپه بدله کړه، مکسیکو نه پیل او بیا د امریکا ټیکساس، اوکلاهاما، ارکنساس، شمالي امریکا، کاناډا او لویدیځې اروپا پورې وکتل شوه. سویلي امریکا کې بیا لمر په بشپړ ډول تندر نیولی و چې داسې هلته په تیرو 106 کلونو کې نه و تکرار شوي، خو د ناسا په وینا بله داسې پېښه به سویلي امریکا کې په 2009 کال کې کیږي. او امریکا تیره اونۍ له غږ څو چنده چټکه هغه جیټ الوتکه وازمویله چې له 2014 کال راهیسې کار پرې روان کړی و. امریکایي کمپنۍ بوم سوپر سونیک ویلي د جوړې کړې XB-1 الوتکې لومړۍ تجربه کامیابه وه او د کالیفورنیا په اسمان کې وزرې وغوړولې، خو کمپنۍ یادونه کړې چې راتلونکو څو میاشتو پورې به د دې الوتکې په لا غوره نتیجه باندې کار وکړي. دې الوتکې په لومړني پرواز کې د عادي الوتکو په څېر 2000 فوټه لوړ، د 2.3 مایله پر ساعت چټکتیا سره الوت وکړ، خو راتلونکو اوو میاشتو پورې به شاوخوا 15 نور زرونه تر 1.5 زر کیلومتره پر ساعت رفتار سره پروازونه وکړي چې د چټکې الوتنې ټول ریکارډونه به مات کړي. دا الوتکه به د شوروي اتحاد له سوپر سونیک چوپولوتو 1940 ماډل او د برېټانیا له کانکرډ الوتکې هم تیزوي. XB1 الوتکه له کاربن فایبر نه جوړه ده. تر ټولو اوږده کوزه او د الوت د کنټرول لپاره دوه حساسې کمرې لري، خو سل فیصده هایدروجنی یا د چاپیریال ساتنې لپاره خوندي الوتکه ده. جوړونکي کمپنۍ وایي تر اوسه یې د داسې نورو الوتکو د تولید لپاره 130 فرمایشونه ترلاسه کړي دي. او د نن اومه ورځ په همدې ځای سره رانغاړو. اونۍ یو وخت مو بختور خو له بلې زاویې د اونۍ د ځانګړو مسایلو د شننې لپاره د ازادي راډیو له څپو او پاڼو سه چینواري سره اومه ورځ مه هېروئ.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111 2411. شمیره بیا وایم 00422111 2411.
ساعت 7 صبح است.